مشال رادیو دا سحر 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت یا پنځمبه ورځ د 2015 میلادي کال د مئی میاشتې 28 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ورنۍ ګړای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي او د بلوچستان صوبې د ځنګلاتو او چاپیریال ساتنې له وزیر سره مرکه دروو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سلټکی. نن د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د کاشر گوادر کوریډور په موضوع ټولګوندی ځغونډه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ساکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې شپېته وسلوال وچلی دي او په شام کې فعالان وایي چې داعش ډلې د شام په پالمیرا ښار کې شل تنه په ډزو وچلی دي. اوست خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې ټولګوندی ځغونډه رابللې ده چې پکې به د کاشغر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د مشال ریډیو خبریاله نن د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي دا ټولګوندی ځغونډه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کیږي چې پکې به نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټول ګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې ځینې ګوندونه او په ځانګړې توګه ملت پاله ګوندونه وایي چې حکومت د چین نه تر بلوچستانه د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي. خو بیا حکومت په دې دریځ دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو او ولس سره د غونډو اخیری ورځ ده. د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د راتلونکي خالی په ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهار د 8 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې د رای اچونې عمل دوام لري. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
ڈسٹرکٹ کونسل دپارہ منگ سر چکم امیدواران دن داغی تعداد دے 15,000 اوتیا، تحصیل او ٹاؤن کونسل دپارہ 15,900 امیدواران پا میدان کی دی.
سیل احمد زیاده کړه چې دې لړکی په ټوله صوبه کې شاوخوا 1,212 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي. بلخوا د هنګو ضلعي چارواکي وایي چې په هنګو هوټل تحصیلونو کې د سلو نه زیاتې پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د سیمې پولیس چارواکي انور کندی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پولینګ سټېشنونو د امنیت لپاره یې چټک تدابیر نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې شپېته وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې زخمیان کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت لخوا تیره ورځ د خبرې کړل شوي خبر پاڼې له مخې دغه عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا او هرات کې شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو شپېته وسلوال زخمیان شوي دي او یو تنیه روغ رمټ نیولې دی. د کورنیو چارو د وزارت په وینا په دې عملیاتو کې د پولیسو سربیره د افغان امنیتي ځواکونو او ملي امنیت کسانو برخه اخیستې وه. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر دا غا چینایي کمپنۍ لغړو سره خبري کړې دي چې د کابل جلال آباد د ترانزټي لارې کار یې د امنیتي دلایلو له امله ودرولې دي. په دې غونډه کې چې تیر ورځ په ار کې وشوه پکې د کورنیو چارو د وزارت چارواکو هم برخه اخیستې وه. په ار کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې اشرف غني د کورنیو چارو د یوې څانګې له چارواکو غوښتنه کړې ده چې زر تر زره د دغه چینایي شرکت د غړو امنیت لپاره تدابیر ونیسي. د چینایي کمپنۍ استازو ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د دوی د امنیت د یقیني کولو وروسته به دستي خپل کار شروع کړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د مې په 13 نیټه جنیوا ته د تللو پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جفرات کی تیر ورځ وویل واشنگټن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه او ایران کولی شي چې د تهران د اټومي پروګرام په برخه کې یو جامع تړون ته د جون تر اخیره ورسیږي. جان کیری او جواد ظریف تیر ځل اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه په دې خبرې کوي چې د جون تر اخره له ټاکلي ضرب الاجل سره سم یو تړون وکړي. د دې تړون له مخې به ایران د ایټمي وسلو جوړول ختم کړي او په بدل کې به پی لګیدلې نړیوال بندیزونه کم کړل شي. په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت وسلوالی ډلې یا داعش د شام په پالمیرا ښار کې شل تنه په ډزو وژلې دي. په شام کې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویل چې داعش دا کسان تېر ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته ویشتل او تور یې پورې کړ چې دغه کسانو د حکومت ملاتړ کاوه. داعش د مې په شلمه د شام له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیو چې ورسره په دغه ښار کې د قیمتي پخوانیو آثارو چې پکې کلې مقبرې او نور ځایونه شامل دي د وسلوالو لخوا د ړنګولو ویرې پیدا شوې. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تیرو اتو ورځو کې چې داعش دا ښار نیولی دی تر 260 ډېر کسان یې د ښار دننه او په شاوخوا کې وژلي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي هیواد یې هڅه کوي چې له روس سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نوي. جو بایدن تیر ورځ په واشنگټن کې د بروکینګز ادارې په یو تحقیقاتي مرکز کې د دغه همکاریو په ذریعه د ایران مسلې ته اشاره وکړه. ویل دا د دوی په ګټه ده چې د ترهګرې پر ضد مبارزې او له ایران سره د اټومي پروګرام په سر د تړون په څیر معاملو باندې له کریملین سره همکاري وکړي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د پاکستان وزیر اعظم د کاشغر گوادر تجارتی لار پر پروژې د هیواد د سیاسي ګوندونو د باور ترلاسه کولو لپاره نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه را بدلې ده. د اقتصادي چارو یو پوه وایي حکومت د دغه لارې جوړولو چارې د پوځ په لاسو کې ورکړي او ځکه نو په اړه یې د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته ښایي قانع کوونکي ځوابونه ونه ویل شي.
کله نه کې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدانو د عوام خبره ختم شي، هغه باید زور خبره ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه وایي د دیرشمې مې د بلدیتي انتخاباتو لپاره په ټولو صوبه کې څه د پاسه 11000 د رایې چونې مرکزونه جوړ کړي دي. د هنګو ضلع پولیس بیا وایي دغلته تر سلو ډېر پولینګ سټېشنونه حساس ګرځولي دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه ادعا کوي چې د پخوا پرتلا په سکولونو کې یو زیات شمیر ماشومان داخل کړل شوي دي. د خزینه استادانو د اتحادیې یو غړی د حکومت دغه خبره تاییدوي، خو وایي چې حکومت باید د استادانو شمیر هم ورزیات کړي.
څنګه واړه زیاتېږي نو بیا زموږ مشران له دام پکار دي چې وسره بیا موږ د هغې په شمیر استادان هم راکوي.
په خبرونه کې د بلوچستان له صوبایي وزیر عبیدالله جان بابت سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه او تر څنګ یې څو سندرې هم دروو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر تجارتی لار پاړه د حکومت لخوا د را بدل شوی ټول ګوندی زغونډې پاړه اوریدل. په دغه معلومات خلو هم له اسلام آباد را سره خپل خبریاله رابعه اکرم خان د ټلیفون په لیکه ده. رابعه ستړی مشي درته وایو او کراته وایي چې دغه غونډه به څه وخت او د اسلام آباد په کوم ځای کې شروع کیږي. حکومت څه وایي چې څه تیاری نیولې دغه غونډې ته؟
ډیره مننه هارون صاحب. نن وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو ځل بیا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهبرۍ په اړه ټولګوندیز کانفرنس چې دی وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی دی. هارون صاحب، د ټولګوندیز کانفرنس مقصد سیاسي ګوندونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهبرۍ په اړه اعتماد کې اخیستل دي. هارون صاحب بیا دی ویل چې د روانې میاشتې په 14 تاریخ هم سیاسي ګوندونو سره مشاورت لپاره یو ټولګوندیز غونډه وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې وه. په دغه غونډه کې د ځینې ګوندونو لخوا تحفظات له وجې وزیر اعظم نواز شریف یوه جایزه کمیټي هم جوړه کړې وه او ویلي وو چې حکومت به د سیاسي ګوندونو تحفظات د لرې کولو کوشش کوي. پدې کې تحفظات د عوامي نېشنل ګوند او د پاکستان تحریک انصاف لخوا مخې ته راغلي وو. دوی ویلي وو چې زموږ تحفظات لا نه دي لرې شوي. حکومت چې دی کم دا ټول ګوندیز کانفرنس یا غونډه ده چې دا جاري وساتي او زموږ تحفظات دې لرې کړي. هغون صاحب هم په 14 مې د دغه غونډې ته د ترقي او منصوب باندې وفاقي وزیر احسن اقبال وینا و چې په دې راهداري کې بدلون نه دی شوی او دا د ټول پاکستان پروژه ده. دا دې هم واضح وي چې د اپریل په میاشتو کې د چین د صدر د دورې نه مخکې اقتصادي راهداري لاره کې د مبینه بدلون په اړه مختلف سیاسي ګوندونو د خپل تحفظاتو اظهار کړی وو. د 15 ارب ډالرو نه زیات د مالیت دا منصوبه چې ده د چین د صدر د دورې په موقعه چې ده لاسلیک شوې وه او په دې لړ کې احتجاجونه هم شوي. هغه په اسمبلی کې هم شوي او په سنت کې هم شوي. دا شان بلوچستان کې د دې رهداري بدلون په اړه د هړتال اعلان هم شوي روانه میاشت کې او د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا او وزیراعلی په مشرۍ کې هم د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او د اپوزیشن غړو د بجلی بقایجاتو او د رهداري د بدلون په اړه د پارلمان مخې ته احتجاج شوی وو.
صحیح شو. ډیره مننه رابع اکرم خان اوریدونکو د اسلام آباد نظم خبریاله. د څنګه څنګه چې دغه غونډه پیلېږي او یا په کې کوم پرمختګونه مخته راځي په هغه اړه به تاسو ته په زموږ په د نن ورځې په خبرونو کې معلومات درکوو. هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان یوې حکومتي کمیټې د 2015 او 2016 کال لپاره د هیواد د پرمختیايي بجټ منظوري ورکړې ده. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي دا ځل په ترقیاتي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره زیاتې پیسې بل کړل شوې دي. دا چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان د ځینو اعتراضونو له وجې متنازع شوي، نو پوښتنه دا ده چې آیا دا اختلافات به د منصوبې لپاره په بجټ کې د ښودل شویو پیسو د مصرفولو کار اغیزمن کړي او که نه. دا به د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې وو.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي مرکزی حکومت د 2015 او 2016 په پرمختیايي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره 14 ارب ډالر مختص کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د کلنی پلان جوړونې ملي ادارې انوال پلان کوارډینیشن کمیټي په وفاقي سطح د کېدونکو پرمختیايي کارونو لپاره د 1,413 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې په ټولو منصوبو کې تر ټولو زیاتې پیسې د کاشغر گوادر پروژې لپاره مختص کړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي راهداري وار له مخه له اختلافاتو سره مخامخ ده. په پخوا کې هم داسې لیدل شوي چې مرکزی حکومت به د متنازع کالاباغډیم لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي، خدا به بیا کله هم خرچ نه شوي. آیا اوس چې کاشغر گوادر لاره هم دغه سي متنازع شوي، نو پوښتنه دا ده چې دغه 14 ارب ډالر به هم هغه سي خرچ نه کړي لکه چې په کالاباغ ډیم به خرچ نه شوي. په اسلام آباد کې د معاشي چارو خبريال او څېړونکي اکرام هوتی جواب راکوي.
ډیولپمنټ بجټ چې کم دیګ دی، نو هغه به دا دوه حصے چې کم دی مخکې نه چې د منصوري پورې او سنبزارا پورې او د ټوډېرونه د پنجاب د ځینې لخوا پورې دا کارونه به هغه بجټ سره کیږي او دا غیر سره د اختلاف کون کواله تعلق نشته. اختلاف کون کواله تعلق دی چې د خیبر پښتونخوا هغه علاقو کې ولې نظریږي چې کوم کې هغه غواړي. هغه چې کله وخت راشي نو بیا بس مخې ته منظر راځي، نو لهذا دا بجټ به استعمالیږي.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب هم وایي چې مرکزی حکومت په ډېر وشاري سره د هغو سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي چې ورباندې د اقتصادي راهداري لاره تیرې شي.
ماته نه ښکاري چې لکه بجټ به لیب شي لکه دا وړو خيار دي. د یو بار زیات تر هغه کارونو کې کوم چې د پنجاب سره هغه تعلق دی، او هغه زګونه به فری دي کوم چې په پښتونخوا کې یا بلوچستان کې راځي. لکه دا ډېر انوکا پروجیکټ په دې وجم دی چې ورتره ورتره د دې د امپلیمنټیشن یا د دې د پروټیکشن هغه چې کوم دی هغه آرمی ته ورکړی دی چې کله دی کې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدانو د عوام خبره ختمه شي. هغه باید زور خبره ده، تاسو تم پته ده، موږ تم پته ده چې د ملک د چا زور یا هغه ته کوڅوک سویل نه شي.
د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې په اړه پاکستان له چین سره د 64 ارب ډالرو تړون کړی وو، خو د پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه، اسمبلیان او ګوندونه دا تور لګوي چې مرکزی حکومت له دغو صوبو تیرېدونکې لار پنجاب صوبې ته اړوي. خو د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه د دواړو صوبو د ګوندونو او حکومتونو د باور ترلاسه کولو لپاره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یو غونډه رابللې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی انتخابات په سبا نه بل ورځ، یعنی په د مې پر 1 مې ټکیږي. پدغه حقلا دغلتا پدغه صوبه کې کمپاین انتخاباتي کمپاینونه هم خپ زور او شور سره روان دي. د پیښور نه سره خپل خبريال خالد خان ټلیفون پلي کړي. خالد خان تا ته مستلمي شي وایو او داسې خبرونه چې دغلتا پیښور او شاوخوا سیمو کې د تحریک انصاف مشر او همدارنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر هم د دواړو دغه انتخاباتي جلسو ته وینا وکړي دي. نو کراته وایي چې د دې ویناو مهم ټکي سو او نن سبا نه بدل چې د انتخابات کیږي نو کله د انتخابات الیکشن کمیشن سوای چې د کمپاین کول به د کله ختمي د کاندیدان.
ډیر مننه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې په دیرشم مئی لکه سبا نه بل اوسه د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې کیږي او د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا نن 12 بجې به د الیکشن کمپاین پای ته ورسي. د دې نه پس په هیڅ قسم جلسې یا جلوس اجازت نه وي.
د شپې 12 بجې
پرون د
شپې
12 بجې لکه شپې 12 بجې لکه سلیرش ګنټې وړاندې به دا کمپاین ختم شي. څنګه چې تاسو خبرو کا لکه د پاکستان تحریک انصاف عمران خان پرون په مردان کې په نوخار کې او بیا په پېښور کې د خپل پارټي ورکرانو ته لوی غونډې کړې دي. دغه شان د عوامي نېشنل پارټي سنگیار ولی خان په چارسده کې غونډه کړې وه او بیا د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مرکز اسلامي کې یو غونډه کړې وه. د نمختي هغه انتخابي جلسې هم کړې وې. دا به وایم چې دا عمران خان په جلسه کې هغه چې کوم خبرې کړې دي نو هغه خو بیا د خپل حکومت د پرفارمنس حوالې سره او بیا په مخالف ګوندونو هغه لکه څنګه چې هغه مشهور دی هغه د تورونه لګلې او د هغه په ځوت خبرې کوي او بیا په سپندیار ولی خان یا سراج الحق هم پرون دا خبره کړې ده چې د دې شوبې لویه مسله چې ده هغه د پاک چینا د رادارې خبره ده کوم اکنامک کوریډور چې دی نو هغه باندې د هغه خپل تحفظات ته کړي دي او دغه زور یې ورکړی دی وفاقي حکومت ته چې دا شوبه دي په دا کې خامخا شامله کړي. او بلخوا دغه خبره هم دا کېده چې عمران خان به هم په دې باندې خبرو کې خو د عمران خان ګوند درته حکومت دی صوبایي حکومت دی خو صوبایي حکومت یا وزیر اعلی دا خبرې کړي دي د اکنامک کوریډور خلاف خو د عمران خان له اړخه هیڅ داسې خبره مخې ته رانله. نو دغه د الیکشن کمپاین په زور و شور دی. نن څنګه چې ما خبر وکړ نن 12 بجې به دا کمپاین ختمیږي او دې لپاره څه د پاسه 40,000 امیدواران دي چې هغه به یو سربېره کوم سیټونه دي که هغه د تحصیل دي که د ډسټرکټ دي او بیا د ویلج کونسل یا د نیبرهوډ کونسل. نو د هغې لپاره به ابلو ټاکنې کېږي د تحصیل او د ډسټرکټ په کچه چې کوم الیکشن کېږي هغه به په سیاسي بنیادونه او د ویلج کونسل او د نیبرهوډ کونسل به په غیر جماعتي بنیادونه وي. جی هر
خالد خان یو بل موضوع کراته لند وای چې حکومت سوې یا تاسو سوې نه چې دغلته ټاکونو لپاره چې یو ورځ پکې پاتې دا داسې کوم امنیتي ګامونه حکومت غستې دي ځانګړي.
بالکل جی څنګه چې تاسو خبرو کا د پیښور خبرو کو پیښور کې خو سیکشن 144 یا دفعه 144 لګول شوې ده او د ډیسټریکټ انتظامی راغله دا هم ویل شوې چې څومره دلته د پولینګ سټیشن دی نو هغه حساس ګرځول شوې دي. خو عجیب خبره ده چې پرون لکه پیښور کې د سیکشن 144 هم لګول شوې خو عمران خان دغه ته یو لوی جلسه هم وکړ. نو بیا څنګه چې بل خبره دا چې د انتظامی اړخه د پیښور بیا په نوخار په مردان او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې کوم چې ټاکنې کیږي نو د دې دغه دعوه ده چې د امنیت لپاره دې پوره ګامونه پورته کړي دي او د الیکشن کمیشن له اړخه کوم د الیکشن سامانونه چې دي دا کوم انتظامات چې دي هغه هم پوره شوي دي. خو زیات تر پولینګ سټیشن چې دي په صوبه کې خاص کر په پیښور کې څنګه چې ما خبر وکړ نو هغه حساس ترین ګرځول شوی دی او د دې لپاره د پولیسو کم نفری چې دا هغه هم ډیوټیانه لګول شوی دی او دا هم ویل شوی دی چې د پیښور په لوی هسپتالونو کې به کوم ډاکټران چې دي یا څومره عملیات چې دي نو هغه به خپل ډیوټي کوي.
صحیح شو. ډیره مننه ډیره مننه کور ودان.
دا مشال ریډیو دا
هم د بلدیتی انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه وایي چې د 1.5 مئی د بلدیتی انتخاباتو لپاره په ټولو صوبو کې څه د پاسه 11,000 د رایې چونې مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه جوړ کړي دي. دا اداره زیاتوي چې ملکی او یا هم بهرنی ادارې وغواړي چې دغو انتخاباتو څارنه وکړي، نو په دغه کار کې به له هغوی سره مرسته کولی شي. له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو خبریال احمد الله رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وویل چې پولینګ بعد راتلونکي خالی په ورځ د سحر د 8 بجو څخه تر 15 بجو پورې په غیر د صدمینه جاری وي، او دی لړکی په ټوله صوبه کې 11,221 پولینګ سټیشنې جوړې کړې دي چې پکې به د 1.25 کروڑ څخه زیات ووټران خپل رائے کاروي. د نوموړي وینا وه چې د خیبر پختونخوا لوکل ګورمنټ اکټ 2014 تر مخه د ویلج او نیبرهوډ کونسل په کچ د ټاکنې به په جماعتي بنیادونو کولی شي. د ضلع تحصیل او ټاؤن کونسل د امیدوارانو په حق لا سہیل احمد مشال ریډیو ته وویل،
ډسټریکټ کونسل د پاره موږ سره چې کوم امیدواران دین داغه تعداد د 15,000 او 1,000، تحصیل او ټاؤن کونسل د پاره 15,000 او 1,000 امیدواران په میدان کې دي.
د دې بلدیاتی انتخاباتو څارنې لپاره تر دې د ما څومره ملکی او غیر ملکی ادارو د الیکشن کمیشن سره رابطه کړې ده. مشال ریډیو چې کله دا پښتنه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نه وکړه، نو په جواب کې نو موړی وایل
دا ډایریکشن ورکړو سو بهر الیکشن کمیشن ته چې یو گروپ ته پر اسکا پوینټ ټریډیشن یو کنډیشنلی هغه یو خاص ډیسټریکټ مانیټر کول غواړي. نو دا هغه ډیسټریکټ چې کوم ډیسټریکټ ریټرننګ افسر یې هغه به ته کاډ ایشو کوي، او کو فرض کړئ یو داسې ارګنایزیشن چې وچنګ پورا پروینس اف دا کو، نو هغه ته بیا د سبای الیکشن کمیشن شو کوي.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي چې د انتخاباتو څارنې لپاره ورسره یو شمیر ملکی غیر سرکاري ادارو تماس نیولې دي، او دوی ورته کارډونه هم جاری کړي دي. د یادونې دا چې د بلدیاتی انتخاباتو حتمی نتایج به د ریټرننګ افسرانو لخوا د راتلونکي میاشتې په 9 نیټه جاری کولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې پر روانې 1.5 نیټې یعنی سبا نه بل ورځ بلدیاتی ټاکنې کیږي، د صوبې په هنګو ضلع کې تر 100 ډېر پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي دي. د سیمې پولیس وایي د رایې چونې د دغو مرکزونو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په هنګو ضلع کې د 200 بلدیاتی چوکیو لپاره د سیمې 4,500 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
هنګو او د ټل په تحصیلونو کې د 100 نه زیات پولنګ سټیشنې داسې دي چې هغه په حساس پولنګ سټیشنو کې شامل دي. د سیمې د پولیسو مشر ډی پی او انور کونډي مشال لوډیو ته وویل د پولنګ سټیشنو حفاظت به په هر حال کې کیږي، او د دې لپاره دوی سکیورټي پلانونه هم تیار کړي دي.
یو ټل سب ډیویژن دی او یو چې کومه بو سب ډیویژن دی، نو زیات هنګو کې دی ولې چې هنګو کې له ځابه دي ډیر راځي او ورسره یې ځان چې کومه ورغوي ځان سي ده نو سبې الګ بلکې چې کوم نشي
حفاظت لپاره دوی ته د پوز او ملشی ځواکونو مرسته هم ترلاسه ده. د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه په دواړو تحصیلونو کې د پولینګ سټیشنو شمیر 1,68 دی، چې په دې کې د زنانه او د سړو په مشترکه 92 پولینګ سټیشنو نه علاوه 45 د زنانه او 1,50 د سړو دي. په ضلع کې مقامي انتخابات روان د خالی پورس کې دون کې د سد پاسه په 200 سیټونو به 14,500 امیدوار برخه خلی. په سیمه کې د وټونو شمیره 2,00,000 او 30,000 پورې ده، چې په دې کې د زنانو د وټونو شمیر 1,00,000 پورې دی. ریحان اورگزی چې په سیمه کې د انتخاباتو لپاره ولاړ دی مشال لډو توای دوی غواړي چې په انتخاباتو کې زیات خلک بولنګ سټیشنو ته راشي او خپل قیمتي رائے ورکړي. دوی وایي په سیمه کې د الیکشن پر ورځ ترتیب شوی د سکیورټي انتظاماتو نه دوی مطمئن دي.
پولیس او اف سی سوان او کوم سټرګل دی نو هغه مطابق کوم هم دا اوس امید څه ده فل فل سکیورټي دی او کوي نه څه کمی هغه نشاندې کوو
هم د ضلع هنګو په زیاتره علاقو کې د امنیت وضعیت خودلې کیږي، خو په قبایلي سیمو اورگزو کرما او شمالي وزیرستان کې دا وخت هم د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو شمیرې ښیي چې په خیبر پختونخوا کې د 1 ملیون نه تر 1.5 ملیون پورې ماشومان له سکولونو بهر دي. د دغو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره صوبایي حکومت یو ځانګړی کمپاین پیل کړی و. اوس ادا کوي چې په ترڅ کې د صوبې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته جلب کړي دي. د دغه حکومتي کمپاین د لاسته راوړنو په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د منور شاه دا رپورټ وو.
د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د سکول د عمر ماشومان چې د سکولونو نه بهر وي د داخلو لپاره یو کمپاین اعلان کړی وو. د ګر آیا استاد په نوم د مهم کې په اول وار استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورتلل او په سکولونو کې د داخلو لپاره یې راوستل. دغه کمپاین سرته رسیدلې ده. د تعلیم د صوبایي وزیر عاطف خان نمو پوښتلی چې د دې اهداف سو او پکې یې څومره کامیابی ترلاسه کړه.
خو زموږ تقریبا 4 لاکھ پاوشا ما چې اخیری تپوس کړو 4 لاکھ پاوشا انرولمنټ شو. زموږ چې کوم ټارګیټ وو موږ پوره کړو. انرولمنټ کمپین وو کال کې 2 ځله کیږي، یو ځل اوس کیږي، یو ځل بیا په ستمبر کیږي ان شاء الله تعالی. کامیاب وو تاسو په دې باندې ما چې نورمالي به 100 کلونو کې دا کال به تقریبا 6 لاکھ انرولمنټ کېده او تقریبا 3 لاکھ په دې ډول کېده. نو دې کال کوم 4 لاکھ تر رسیدلی دا کامیاب وو تاسو ویلی شئ چې مطلب ښه انکریز دی پکې.
هلته د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو د یوې اتحادیې د خزو د سانګې مشره فوزیه زیب وای کمپاین کامیاب شوه او په سکول کې ډېری ماشومان داخلي کړي، خو اوس ورسره د ځای او استادانو کمې ده.
کیسینګ واره زیاتیږي نو بیا زنګ مشران لدم پکار دي چې وسره وسره بیا موږ د هغه پښمیر استادان هم راکړي، ولې چې دا واره بیا کنټرول کول ډېر زیات ګران شي. اوس ما سره په یو کچ کې هم اتیا واړه دي او په بل کچ کې ما سره شپږ کم سل واړه دي. دا په یو یو استاد باندې ډېر په مشکله باندې کنټرول کیږي. دې لپاره بیا د 40 پیسو سره یو مس پکار ده. 40 باندې یو مس وینو هغه مس خپل واړه ډېر ښه طریقې سره هندل کولی شي او ډېر ښکلی سبق وته خوري شي.
دا راز د یاد اتحادیه عمومي مشر ملک خالد خان وای دا کمپاین به هله ګټور وي چې دا ماشومان د سکولونو نه بیا بهر نشي.
دا ماشومان چې کله سکول ته ننوځي دا هغوی د ناستې د هغوی د نورو میسنګ فیسیلیټیز چې کوم دي په هغې باندې ډېر تیزۍ سره ورک په کار دي. دویم چې ګورنمنټ هم په دې کې یو داسې قانون سازي وکړي چې دا ماشومان موږ سره 15 کاله پاتې شي. دا تر څو پورې موږ سره 15 کاله نه پاتې شوي. بیا زموږ اهداف چې کوم دي یا زموږ چې کوم هغه میشن دي یا چې کوم تعلیم
د بسلیتا په اشاره سره خبریال یوسف علی وای ماشومان په سکولونو کې داخلول د ستاینې وړ ګام دی، خو پکار دی چې حکومت ورته په سکولونو کې د تعلیم انتظام هم برابر کړي.
زما چې کوم کنسرن دی یا زما چې خپل کوم مشاهده ده پرشوي 100 کاله کې یا دې کال کې هغه د سرکاري سکولونو کې د کیپاسيټي ده سټیک موږ به دا وایو چې کوم اوټ اف د سکول سټوډنټس دي موږ راوړو سکول ته. خو ستاسو سکولونو څومره دي په دې صبح کې؟ په دې صبح کې په هغه سکولونو کې آلریډي انرولډ ماشومان څومره دي؟ نو ستاسو څومره کیپاسيټي ده؟ تاسو څومره کیپاسيټي جوړې نو لکه هغه مطابق بیا به انرولمنټ کېږي. زه تخویر یو سکول مثال تل در کوم چې یو سکول ګورنمنټ پرایمری سکول دی، پای کې شپږ استادان دي، پای کې 15 کمرې دي او پای کې 150 ماشومان دي. 150 ماشومان او 15 کمرو شپږ استادان څنګه به انسان کیږي؟
په دې حق له د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وای په خو با په پرایمری سکولونو کې 2 کمرې وي چې اوس په کې صوبایي حکومت د تعمیر سکول پروګرام لاندې شپږ شپږ کمرې جوړوي او ډیر زر با د نوي استادانو په اخیستلو دغه سکولونو کې د استادانو شمیره هم زیاته کړي شي.
د منور شاه رپورت مورید سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو د خیال محمد استاد په غږ د غزل په وورو
چا تفریات کړم زلخ پلا بچاوات فریاد کرم زلخ پلا بخت چاوات فریاد کرم
اور دن کو نہنی میں بجے شوی د انیسی اجمل نبا لن خبرو نہ وولو
د پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې ټول ګوندی ځوند را بللې ده چې په کې باندې کاشر او زمادر کوریډور باندې راز کیږي د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په دې ټول ګوندی ځوند کې باندې کاشر گوادر اقتصادي راهداري لاري پاړه وزیر اعظم نور ګوندونه په باور کې اخلي د خبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو او ولس سره د غونډو اخیری ورځ ده د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد کریم مشال ریډیو ته ویلي دي چې د راتلونکي خالي په ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهار 8 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې د رایې اچونې عمل دوام لري د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 شپېته وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې زخمیان کړي دي د کورونا چارو د وزارت لخوا تیر ورځ په خبرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې دغه عملیات په کندوز بغلان بدخشان سرپل کندهار زابل غزنی خوست پکتیکا پکتیا او هرات کې شوي دي د افغانستان ولسمشر دغه چینایي کمپنۍ له غړو سره خبرې کړې دي چې د کابل جلال آباد د ترانزیټي لارې کار یې د امنیتي دلایلو له امله ودرولی وو په دې غونډه کې چې تېر ورځ په ار کې وشوه په کې د کورونا چارو د وزارت چارواکو هم برخه اخیستې وه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د مې په 10مه نیټه جنیوا ته د تللو پلان لري چې دا شند ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي او په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د شام د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلې دي په شام کې د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي دي چې داعش دا کسان تیر ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته وشتل او تورې پورې کړ چې دغو کسانو د حکومت ملاتړ کړ
لن خبرونه مولا انیسی اجمله اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د اسیا زړه استنبول پروسی یو ورځنی کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او موږ د مربوطو حل او زلو د لارې د ترهګرۍ د خاتمه په اراده لرو ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل یو شان اغیز لري د بده مرغه دواړو هیوادونو په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ د جرړې نوېستو لپاره یو بل سره هغه شان رسته نه ده کړې د کمی چې ترې توقع کېده ورځپاڼه لیکي چې ترهګرۍ په سیمه کې د دواړو هیوادونو لپاره خطر راولاړ کړی دی نو ځکه د لمینځ وړلو لپاره به هم د دواړو هیوادونو مشرانو ته په اخلاص د یو بل سره همکاري او مرسته کول وي ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې څخه د تشدد ترهګرۍ او انکارۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې د دوانو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د خپل منځي باور سیوا کولو لپاره عملی ګامونه واخلي اج ورځپاڼه خپل اداریا د متاثرینو واپسی او د فاټا د بیا ودانۍ په حق لیکلې ده ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د سیاسي او فوزي مشورولۍ په مهم اجلاس کې په ملک کې د امن او امان صورتحال تفصیلي جایزه اخستو سره سره په ارزي توګه د بیکوره شوی خلکو واپسی په قومي اکشن پلان عمل درآمد او د قبایلي سیمو بیا ودانۍ متعلق په امور هم خبرې اترې وکړې شوې ورسپانه لیکي چې ترڅو د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او ترقۍ خبره ده نو د ټولو زیات ضرورت د سرمایه‌کارۍ لپاره د حالات خ جوړول دي دغه متاثرین خپل کورونه ته لیږل ورستو دوی ته سہولیات ورکول سره سره دوی لپاره د روزګار بندوبست هم وکړې شي نو دا شان به معاشي مشکلات په مستقله توګه حل شي ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم ده چې د متاثرین واپسی او د فاټا ترقۍ حواله سره د فوري توګه د لنډي او اوګدي مودې لپاره پلانینګ وکړی شي او په قبایلی سیمو کې د نوي پروژکټونو شروع کولو سره سره د اولنا موجوده انتظامی ډانچه دې هم فعال کړی شي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا خلکو ته د بنیادی د صحت سہولیات او تعلیم موقع هم ورکړی شي او په فوري توګه د پسیمو کې لوی لوی هسپتالونه جوړ کړی شي د نه علاوه د فاټا یونیورسيټي منصوبه دې هم سرته ورسول شي چې په سیمه کې ورسره د تعلیم شرح زیات شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د فورن پالیسی مجلې په لیکنه کې پر دې بحث شوی چې پاکستان ولې د خپلې ګډوډۍ پړه پر هند چوي. مجله لیکي له هند د ویرې خپرولو په بدل کې د پاکستان پوځ د ځان لپاره وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې پر خپلو پښو ودرېږي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو ټکي مهم ټکي وروي.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هند او په هند کې د پاکستان په اړه پر موجود فکر بحث کړی دی. د مقالې په لیکنه په هند کې زیات خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځي جنرالان په امن کې ډېره لږ دلچسپي لري. د فارن پالیسی په لیکنه دا خبره تر ډېره حده غلط هم نه ده، هغه ځکه چې له هند د ویرې خپرولو په بدل کې پاکستانی پوځ د ځان لپاره پراخ وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. مجله زیاتوي چې دې کار د طالبانو او نورو هند ضد ډلو د پټ ملاتړ غوندې د پاکستاني پوځ خطرناکو او ورانوونکو تګلارو ته هم وده ورکړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه پاکستاني پوځ دا کار له لسیزو راهیسې کوي او همدا لامل دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورسره په خبرو کې زیاته دلچسپي نه شي. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې چې د هند په اړه څومره له خطره ډک تصویر جوړ کړل شوی دی، په هغه کې له مبالغې څخه کار اخیستل شوی دی. مجله زیاتوي چې د دې فکر په جوړېدو کې د هندي مشرانو برخه هم ځکه د پام وړ ده چې له لومړۍ ورځې د پاکستان د رامنځته کېدو له فکر سره اختلاف کړی و. فارن پالیسی کاږي چې کله په 1948 کال کې د هند نیمه وچه یا برصغیر وویشل سو، نو په هند او پاکستان دواړو کې شاوخوا 100,000 کسان ووژل سو. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې ګډوډي ده چې کله تر جوړېدو وروسته پاکستان ته په زیات شمیر کډوال ورغلل او د دې ملک اقتصاد او حکومت شل سو. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه په یو لیکنه کې ښلي چې دا هیواد په مځکه کې دومره پراخې قدرتي زیرمې لري چې لا هم لاس نه دی وروړل شوی. نیویارک ټایمز لیکي چې په 2010 کال کې د امریکا د مځکپوهنې ادارې چارواکو وویل چې د افغانستان نا استعمال شوي قدرتي وسایلو ارزښت 1 کرب ډالر دی. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې اقتصاد یې پر پښو ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه کچیرې افغانستان پر وخت له دې قدرتي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې بهیر پیل کړی وای، نو اوس به یې نه یوازې آمدن و بلکې په پراخه کچه به یې خلکو ته روزګار هم ورکړی وای. نیویارک ټایمز لیکي کچیرې د افغانستان معدنیات په کار واچول سي، نو دا هیواد به هر کال شاوخوا 2 ارب ډالره آمدن ترلاسه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د سوریې یا شام حکومت وایي نړیوال ائتلاف نه دی توانېدلی چې په پالمیرا ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار تېره اونۍ داعش ونیو او پرون یې پکې د سوریې د رژیم 40 پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په پالمیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي څو پرې نږدي چې یاغیان دغه لرغونی ښار وران کړي. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر دا بریدونه بې ګټې بللي دي. د ولید المعلم د څرګندونو جزئیات د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه پر رپورت کې له احمد شیبر اورو.
د سوری حکومت وایي چې د امریکا په مشه د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګیږي. د سوری د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هیواد د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکاري غوښتونکی دی. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریا او عراق د همکاري په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو او په دې باور یو چې موږ او رونه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو، خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه له پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړي هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعلم خبری غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې بلا سو نخلي. د اسلامي دولت ډلې تیر اونۍ د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې اعلان کړ. د پالمیرا د تاریخي ښار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه یې د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو، د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو 15 مشرانو د بندیز موده تمدید کی چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. طالبانو دغه 15 مشران کال مخکې له ګوانتانامو زندانه دوهې ته انتقال شوي او پر دوی بندیز لګېدل و چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخ ته ولاړې شي. تفصیل په دغه اړه بیا هم د احمد شیبر نه اورو.
د 500 طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ 15 کلن بندیز د دوشنبې پر ورځ پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نور الله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیر الله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتانامو زندان څخه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګدال خوشې کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګدال نږدې 15 کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی وو چې دی په افغانستان کې له خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی وو. اسوشیټیډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو 500 طالبانو لګېدلی بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسیدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي. که چیرته پر دغو 15 طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغیزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسیدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه حاضرات تمدید کوو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې
د امریکا په کانګرس کې په تیرو 12 میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې قطر باید د دغو 15 طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپړې غړی آدم شیف وایي چې د تیرو 12 میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې د 14 او تر دې وروسته 12 میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوشیټیډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 500 کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تیرو 12 میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي، خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه خبره شوی. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یو طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیر اونۍ د امریکا په سینا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د 500 طالبانو په ډله کې لږ تر لږه یو تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نشي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهور غوښتونکو ډېر لسغړو ولسمشر بارک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومت وغواړي چې پر دغو 500 طالبانو د سفر لګېدلې بندیز تمدید کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. د ناشناس استاد په غږ د خوشحال بابا د شعرونه اورو. د استاد ناشناس په غږ مو د غزل اوریدو. د بلوچستان د ځنګلاتو څارویو او چاپیریال لپاره د هغه صوبې د اعلی وزیر صلاحکار عبیدالله جان بابت وایي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نیشنل پارټۍ او مسلم لیگ نون ګډ حکومت د تیرو دوو کلونو په موده کې په صوبه کې د بنیادي پرمختیايي ډانچې جال غوړولی دی چې په خبره یې ټول ولس به یې له ګټو برخمن شي. نوموړی د سه شنبې په ورځ د مے پر شپږویشتمه نیټه دلته د مشال رادیو پراګ سټوډیو ته راغلی و چې زموږ همکار قاسم خان مندوخیل ورسره د بلوچستان حکومت پر لاسته راوړنو او نیمګړتیاو خبرې کړې دي. له بابت لالا بسر کې پختل شول چې د بلوچستان اتحادي حکومت لوی ننګونې څه دي او پر هغو یې څومره کابو موندلې دی.
تا ته معلوم دی چې په څه حالات کې مخ کې حکومتونه چې وو صوبې صورتحال وو، امنی امان خو دونې خراب وي، بیا بالخصوص په کوټه کې موږ حکومت چې جوړ شو نو موږ حکومت اوله توجه پر لاین آرډر باندې ورکړه. په دې کې موږ د ټولې لویې لارې، که هغه د کوټې کراچۍ لار ده، که هغه د کوټې چمن لار ده، که هغه ژوب د رسمل خان دی، که هغه بیا لورلای درجی خان دی، یعنی دا ګرد لوی لارې دا وخت په امنیتی نور مور په صوبه کې د ترقی په معنی د ډیولپمنټ په معنی موږ دا وخت په تعلیم باندې ډیر زیات توجه کړی ده. موږ له 15% د دا وخت موږ 27% د ایجوکیشن بجټ یې شي دی، دغه سي موږ په هیلت کې، دغه سي موږ په کمیونیکیشن کې. اوس به تاسو دلی سپداو دوره کې یونیورسټیان جوړ شوې، کالجونه جوړ شو، میډیکل کالجونه جوړ شو، او له دې علاوه سیز موږ په علاقو کې کم میډل اسکولونو هغه اپګریډ شو، هغه های اسکولان شو، د پرایمری ز میډل اسکولان جوړ شو، دا بیخي د دې شمیر په سلاو دی. دا
عبدالجان بابا صاحب تیر هفته د پاکستان په یو ورځپاڼه کې یو خبر راغلی وو چې تر ټولو زیات صوبایي بجټ، ترقیاتي بجټ د بلوچستان صوبې لګولی دی، خو دغه بجټ چې لګېدلی هم دی د بلوچستان صوبې نږدې څه باندې 40% بجټ لګولی دی. نو د بجټ په لګولو کې څه ستونزې؟
موږ چې کوم دلته د ډیولپمنټ کارونه دي دا خپرو سږ کال هم پرو او سږ موږ دا کوشش دی چې دا ګرشان نو په دې کې داسې اوس کړه کله موږ چې دا یونیورسټیانې دي یا میډیکل کالجونه دي یا لوی میگا پراجیکټ دي چې په هغه کې ډیمونه دي یا نور چاند دی، هغه د پاره اوس دی بجټ چې یشي هغه دا هغه په بلاک لوکیشن کې بیا موږ بیرته هغه استعمالولی شو. ان شاء الله دا بل کال به که څه زموږ سره څه بجټ زیات شوی دی هغه موږ په دا نیم کال کې به استعمال.
او په دغه خبر کې یو دغه رپورټ هم و چې د بلوچستان صوبې 80% پیسې دا پر پرمختیايي کارونو نه بلکې په تنخواګانو لګیږي.
زموږ د صوبې د دربار دا ډېره لویه ده، په دې کې لیویز دی، په دې کې پولیس دی، په دې کې دا نور فورسز دی. نو دا بجټ چې دی دا ستا خبره صحیح ده چې هغه پر دې کارږي. هلته د روزګار مسله ده، دا خو نن تاسو وینئ په یورپ کې هم خلکو ته پر کور پیسې ورکوي، موږ یې لا پر کور نه ورکوو، یو ملازمت ورکوو. نو دا زموږ هلته لویه ستونزه ده، غربت بیخي ډېر دی. نو هغه کته ملازمتون هم نه کې ور چایم نه کې ور نو بیا به دا خلک څه کوي نو خو بغلاوي کوي ډاکې به وي نو موږ کوشش دا کوو چې خلکو ته یو روزګار ورکړو د هغه طریقه دا ده چې موږ د ملازمت په صورت
اوس لکه په بلوچستان کې او په تیره د بلوچستان په شمالي برخو کې دلته د بجلی هم یو ډیر لوی بحران دی او د بجلی له بحران سره دلته د خلکو کار کیلا او کروندو ته ډیر لوی زیان رسیدلی دی د دغه ستونزې د حلولو لپاره صوبایي حکومت څه کوي
دا خو یو خو ملک گرس بحران دی بیاز ملک پا صوبہ کی تاس پا دیر شخ خبر ایسی چی چشمہ روب ٹرانسمیشن لائن دا تقریباً منظور سوئی دی لدی علاوہ اوز ملک لور رائی کوٹا دو دیر غازی خان سی دا ٹرانسمیشن لائن دی دا بقاعدہ ولگی دی دغه سی بیا خوزدار رتډوریو دا لاینه مکمل سو اوس موږ دا کوشش دی دا کم سبسډی سی دا موږ و زمیندار ته سبسډی ورکو چې هغه بجلی په څلور دره په پنځه دره ټیبل دی نو هغه موږ برقرار ساتلی دی اوس موږ داسې یو څه زیاته کړي دا چې دا د ګرانۍ هغه به اته زره لس زره ته ورسیږي نوره موږ د لوډ شډینګ دورانیه سې دا هغه اوس کمه کړې ده چونکه دا زموږ د تارو کپیسټي هم دونه نه ده نو موږ کوشش دا دی سی دا لینونه سی دی دا بیرته نور بحال کو او بل موږ صوبې دا وخت پر سولر باندې ډیر لوی کوشش روان کړی دی
دغه د سولر خبرې ته زم راتلم دا چې لا اول ورځ د بلوچستان دغه نوې حکومت نو لا اول ورځ هم دغه د مریضې برېښنا یا د سولر انرژي د رامندلو لپاره ولی هڅې او
کوشش نو موږ دا کوشش اول موږ کابینه کې فیصله کړی دی موږ دا سیم کو یو خود موږ ایم پی پند دی زموږ د خلکو پندونه دی هغه موږ کو په سولر کې البته بیا هغه
لکه سولر کې چیرې تاسو یو مریض برېښنا په کوم سیمو کې ورکړي
کوم ورکړي د کلاس پلاک ورکړي د لور لای ورکړي
څومره کسان
سپلایي اول وار موږ دا کوشش کوو چې دا کمی کمیونټي ته د وبو مسلې فلانای موږ په شهرو کې دا ورلګو بیا په کلو کې چې موږ دا کم پبلک زیاته پاک شمیري معنی کمیونټي سیستم باندې موږ ورکو یو واټر سپلای ته او دا نور موږ دا وې دي چې زمیندار له موږ سره سکه نو موږ دې ته څه پیسې موږ ورکو نور بدای لګي او ډیر اکثر زمینداران او دا سولر سیستم شروع کړی هم دي
کوټه ته چیرې وګرځو په کوټه کې یو ډیر سخت بحران دی د اوبو د کوټې دغه بحران ختمولو لپاره تاسو صوبایي حکومت څه
د کوټې لپاره اوس مارګي ډیم د لپاره موږ پیسې یې شې دي
څومره ډیم دي
دا ډیر لوی ډیم دی دا واره برپی دی په دې بلګی او لدې علاوه موږ د کوټې د ډیولاپمنت د لپاره د کوټې و امپیګانت موږ پیسې ورکړې دي څلور عرب دي کڅو دا موږ ورکړې دي ستاس به دا د لپاره د کوټې د اوبو بالخصوص مسله حل کوي نو دا مانګي ډیم د لپاره به قاعده د ټندر په پروسس کې دا مانګي ډیم یو سټوریج ډیم دی دا د زیارت په ضلع کې به جوړیږي او دا اوبه به را پم کړي دا به انشاء الله وکړي
اوس بلوچستان کې خدومره لوی ستونزې دي لکه د تعلیم بحران دی لکه تاسو چولی په بجټ اوس 23% پورې تاسو زیات کړی دی 23% پورې په پښتنو په سیمو کې د شذو لپاره څو یونیورسيټي تاسو پلان لري چې جوړ کړي
په پښتون علاقو کې په لور لای کې اوس د یو یونیورسيټي شروع ده یو میډیکل کالج شروع دی دغه سي د کوټي زري کالج دی هغه زري یونیورسيټي سو دغه سي مون میډیکل کالج هم میډیکل یونیورسيټي جوړو نو دا نن موږ دا پلان لرو سي یو میډیکل کالج دی هغه په پښین کې نو داس دا خو لوی کالجونه دي د شدي میډیکل سيدي دلته ګټ کوي په دغه میډیکل کالجو کې 500 یونیورسيټي موږ دغه یونیورسيټي داس کوس په دغه کالجو کې موږ د شوزو کلاسونو مخلصو دا اوس ډیګري کالجونه دي په دغه
عبدالله جان بابا صاحب کستاخ د خپل وزارت پښتني تراسل کړه تای سره د چارویو د مال مویشي وزارت هم دی او د پښتنو په سیمو کې د بلوچستانو په ډیرو سیمو کې الته لکه ورشوګانې ستالته شنیزګي ډیره د چمنان ډیر دي چې یو غواګانې پکې چری دا سی تاسو څومره ډیری جوړوي چې خلکو د خوراک او د شډو مسله حل سي
یو خو ال ریډي مر ډیری فارمان لرو اوس موږ نوی پرپوز کړی دی د دې د پاره دا ور موږ په اسینی کې شي دی په اندوباخ کې دا کلات کې دا په داسې نور شارو کې موږ کوشش کوو چې موږ هلته مځکه پیدا کو موږ دونه مځکه په کار ده چې هغه کې موږ په قاعده د دې د خوراکم بندوبس وکړو نو موږ دا کوشش دي په هر ځل کې موږ یو
ډیری
فارم جوړ کړو دغه چې موږ چې دا مسلخ فارم دی سپاره کې دا کراکول دی او دغه سنور هغه کې مالداري ده هغه به قاعده ده په دې اخترانو کې دې سکه ډیر لوی ګټه کوي دغه سیز موږ ده
نزمور د سیمې لکه د مال مویشي څومره سونه دي دغه مالونو چې دلته څرمنې او چژي نو د لیچ او چدای او د لی دغه څرمنې ل دوی څخه فرزند کوټونه جوړیدای ل دوی څخه کورکولیانی جوړیدای یا سپلای جوړیدای دغه کار دلته تاسو یو صنعت نسی ورته لګول
موږ دا کوشش کوو چې موږ د دې وړی مړی سیز د نچ ځای اوس موږ حکومت لګیا دی چې موږ دغه کم اوس لګل انډسټریز زون جوړو دا د بوستان سره نو په هغه کې موږ په دې کې کوشش دی چې موږ دلته د پراسینګ یو عمل شروع کړو
لکه ستاس د وزارت کې ځنګلات هم راځي د ځنګلات په برخه کې لکه اوس هم د سیمې ځنګلونه او د اوبښتو ونې د زیارت هغه په وچېدو دي او په ډېرو سیمو کې ځنګلونه له منځه تللي دي تاسو دغه شته ځنګلونه چې دي د دې د پرې کېدو مخنیوي څنګه کوي او نور ځنګلونه به څنګه لګوي چې هغه د طبیعي ونې وي
دا وخت موږ شپږ دېرش کروړ دي دا موږ ټنډر کړی دي اوس او لدې سره علاوه یو کروڑ درختی مو ټارګټ سي په زیارت کې مو ډېر لوی کار روان کړی دی هلته موږ تقریبا پلانټیشن هم کو بلکې خاص کر دا یو کروڑ درختی شدید دا موږ خلکو ته اپیل کړی دی چې هر سړی په کور کې دوه درختی ولګي درختی موږ کو سرکاري سه بلډینګ دی دا باندې موږ سرکاري تورم دا یا استاج به لګوي او بل دا د انوایرنمنت په حواله موږ له دنیا سره لګیای چې دا کم کاربن دی دا چې ابزار کوي د دې د پاره موږ د دنیا سره دا رجوع کړی د سیتاس پلانټیشن دی موږ کوو بیا به دا کاربن ابزار کوي او د دې د پاره اکسیجن
ډیر ډیر مننه د بلوچستان صوبایي وزیر عبید الله جان بابت وو چې د مشال رډیو سره یې ځانګړي مرکه درلوده
د مشال رډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتو منٹ دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلو رو بجو
د یارانو مشال
پا اتو منٹ دا پاسا سلو رو بجو
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دیشي بو کې د ځوان سندرغاړي حیات افغان په غږ لدی سندري خوند واخلي او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
Thank you.
واچوم لپی لپی وینے باپ خلا در پسے واچوم لپی لپی وینے باپ خلا در پسے واچوم